ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لویه خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2018 کال د دسمبر څلورمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمه، او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویه خبر پښتونخوا کې درته زه سمینه حسن هرکلی وایم. مهمه موضوعاتو باندې به تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول سرټکی مطبوعاتی رپورټونه وایي اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د خاص استازي زلمی خلیلزاد د رسیدو سره سم د قطر نه د طالبانو استازي هم د پاکستان خواته روان شوي دي. او په پاکستان کې په ظاهره د ترهګرو ډلو سره د تړاو په شک کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه په یو غیر فعاله قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډېدلې ده. د امریکا د کانګرس غړي وایي پاکستان ډاکټر افریدی د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د ځای زګي معلومولو په تور نیولی و. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پرونی وینا او د منځمهاله انتخاباتو خبرې ته په جواب کې سیاسي مخالفینو په هغه د آئین د منسوخولو تور لګولی دی. د پیپلز پارټي مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د تحریک انصاف حکومت بړنګیږي او هغه څوک به شخوري چې عمران خان یې واک ته رسولی دی. سرټکې تاسو واورېدل. تاسو ته به تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خلاوه لنډ خبرونه نړیوالې میډیا داوه کړې ده چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر په موقع د طالبانو د لوړې کچې یوه ډله هم اسلام آباد ته رسېدلې ده. خو طالبانو په رسمي توګه لا دا خبره نه ده منلې چې د هغوی استازي هم اسلام آباد ته تللې دي. زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن دپاره نن د نهې یا سه شنبې په ورځ د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسېدلی. ویل کېږي دلته به د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره افغانستان کې د سولې په عمل خبرې کوي. په پاکستان کې په ظاهره د ترهګرو ډلو سره تړاو په شک کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوی. د امریکا کانګرس غړي وایي پاکستان ډاکټر شکیل افریدی د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن د زیږی د معلومولو په تور نیولی. د ډاکټر افریدی وکیل قمر ندیم وایي د کلونو پورې د پولیټیکل انتظامیه د لمډیټ د حکومتي وکیل غیر حاضرۍ او وس د غیر فعاله فاټا ټریبیونل د لاسا کیس مخ په وړاندې نزی. قمر ندیم زیاتوي هغه ته ډاکټر افریدی سره د لیدو اجازه هم نه ورکړی کیږي. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري وایي چې د عمران خان حکومت وس خپل سیاسي مخالفین زندانانو ته لیږي خو راتلونکي حکومت به عمران خان زندان ته اچي. آصف علي زرداري نن د نهي سیشن به پورس خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت به تر ډیره دوام ونه لري او که د حکومت ته خطر جوړ شو نو فقط هغه طاقتونه به ژغوري کوم چې عمران خان واکمنۍ ته رسولی دی. د پاکستان سپریم کورټ لخوا لری کړی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اختیاراتو ناجایزه کارولو په یو بل مقدمه کې نن یو ځل بیا اعلی عدالت ته وړاندې شوی. خو دا ځلې سپریم کورټ د نواز شریف په خوخه دغه معاملې د پلټنو پریکړه کړې ده. بلخوا دغه کیس کې د یوې ډلې وکیل او پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی ډیوه ریډیو ته ویلي داسې لګي چې نواز شریف او سپریم کورټ وس د یو بل سره روغه کول غواړي. په افغانستان کې چارواکو او ویلي دي چې افغان ځواکونو ورسره د نیټو هوایي ځواکونو د هیواد په دوو ولایتونو کې په طالبانو تازه حمله کړې او هغوی ته یې درنه مرګ جوب لاړولې ده. بلخوا ویل کېږي چې د غور ولایت د پاره د طالبانو په نوموالي هم په هلمند کې وجل شوی دی. تمه کیږي د فرانس حکومت به د تیلو په بیو د ټیکس زیاتولو منصوبه وزنډي. د دغه منصوبې د لاسه د پیریس په لارو کوڅو کې د څو ورځو احتجاجونه روان وو. امکان دی وزیر اعظم ایډوارډ فلیپ په نن ناوخته څه وخت هم د دې اعلان وکړي. تیره میاشت صدر ایمانوئل مکرون د دې منصوبې اعلان کړی و چې د توانایي صفا ذرایعو د استعمال او د ماحولیاتي بدلون د مخه نیولو په لړ کې دا ګام ضروري دی. او ملګری ملتونه وایي چې په نږدې ورځو کې د یو نیم سل نه زیاتې ښځې او جنکۍ یا خو جنسي زیاتوب ښکار شوي دي او یا د نور قسمه تشدد سره مخ شوي دي. دغه ټولې پیښې په جنوبي سودان کې شوي. زه چې یوه ښځه یم،
زمانوم طاهره دي او زيو سماجي کارکونه
زمانوم شازي اورنگزيب خان دي او ز سياست مدار
تعليم زما حق دي
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ومه
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاہ دے زبہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او وس رازو د مهمه موضوعاتو په حواله سره تفصیلی ریپورتونو اړخته لولنه ریپورت به تاسو ته وړاندې کوو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدل دي خو نړیواله میډیا دا هم داوی کوي چې د زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدو سره سم طالبانو یو پلاوی هم د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدل دي طالبان الله پر رسمي توګه باندې دا خبره نه د منري تفصيلي ريپورت پیرا بیا پیر ناورو
د امریکا خصوصي استاذي سلمي خليل زاد د افغانستان د سولي د خبرو د پاره د پاکستان په سفر دي د ريډيو پاکستان تر مخه شاغلي سلمي خليل زاد په د افغانستان د روغي جوړي د پروسي او د سیمایزه حالاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره فيني په دې لړکي امریکایي استاذي د بهرنو چارو وزارت کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدل او د دې سره د افغانستان د امن په عمل کې د پاکستان د رستی تر لاسه کولو په اړه خبرې کړیم او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له اړخه هم وزیر اعظم عمران خان ته د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو هرکلی سوی او یو ځل بیا دا تکرار سوی چې پاکستان به د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې هر قسمه مرسته کوي د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به د روغې جوړې په عمل کې د خلاص نیت سره مرسته کوي دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ډلو په کچه هم خبری سوی چې پکې د پاکستان د ډلې مشري د بهرنو چارو سکتري تهمینه جنجوه او د امریکا د ډلې مشري شاغلي سلمي خلیل زاد کړی ده امریکایي استاذي سلمي خلیل زاد د سفر په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبريالانو سره خبرو کې ویلي وو چې امریکایي صدر د ډونلډ ټرمپ له اړخه لیکور علي جلسوي چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مرستې غوښتنې سوي دي او پاکستان هم ورسره په دې اړه تمرستو باور ورکړی دی د امریکا د بهرنو چارو وزارت یک شنبه په ورځ یو بیان کې ویلی وو چې زلمی خلیل زاد به د 2 دسمبر څخه تر 3 دسمبر پورې د پاکستان افغانستان روسیا ازبکستان ترکمنستان بلجیم متحده عرب امارات او قطر سفر کوي چېډونکو د افغانستان د روغې جوړې په اړه د خبرو لړۍ پیل کېدل یو اهم پرمختګ ګرځوي او مشر جرنالیست طاهر خان د ډیو رادیو سره خبرو کې وایي
دریم سفر دی زما خیال هغه سفرونه چې زیات دي نو کېدی شي امریکا غواړي چې اوس زر تر زر سومره چې کېدی شي هغه د سیاسي حل لپاره پرمختګ وکړي او په خپل باندې زلمی خلیل زاد د کلتیره میاش په کابل کې دا خبره کړې و چې لکه دی په ذهن دا سوچ ته چې کېدی شي ولسمشر انتخابات افغانستان کې دغه نه وړاندې سناسه جوړ جاړي وشي نو دا بیان ته وګورو نو هم امریکا غواړي چې دا خپل کوششونه غتیس کړي هغه کې هم د پاکستان سہولت کاری غواړي د پاکستان ملاتړ او همکاري واری اومدا کړه نور هیوادونو نو واری زما خیال دی ضرور به داسې امکانات پیدا کیږي چې دا خبرو دا پروسه دا پر مخ راړه شي
دی زیاتوی چې زلمی خلیل زاد پاکستان او افغانستان نور هیوادونو په خصوصي توګه روسیا او منځنی آسیایي هیوادونو ته تک سرګندوی چې امریکا په دې اړه د سیمایزو هیوادونو سره د همکاري کولو هیله مندم چې د چیړونکو لاړه د امن د پروسې د لپاره ضروری هم ګرځول کیږي د شاغلی زلمی خلیل زاد د تیرو 2 میاشتو راهیسې د سیمې ته دریم سفر دی د دې څخه وړاندې دوی د تیرې میاشتې په اتمه نیټه هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمې سفر کړی و، خو امریکایي استازي خپل په دویم سفر کې پاکستان ته نو راغلی، خو په دغه سفرونو کې د قطر د طالب مشرانو سره لیدل سوي و. تیر کال د اگست په میاشت کې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي آسیا لپاره امریکایي تګلارې اعلان په محل پر پاکستان سختي نیوکې کړې وې، او د امریکا او افغانستان لاړخه دا تورونه هم لګول کیږي چې پاکستان د طالبانو سره خبرو کې سنجیدانه دي، خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي او وایي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی او په دې اړه به په هره کچه هر قسمه مرستې ته تیار وي.
تاسو د رابعه فیرنا د زلمی خلیلزاد د سفر او د طالبانو د ډلې لخوا چې دغه خبرو د پاره به اسلام آباد ته راځي یا راغلی دا د دې خلا تصدیق نه دی شوی، خو په دې موضوع تفصیلي رپورټ واورېدو. په پاکستان کې سړنکاران دې ته په کم نظر باندې ګوري چې ګنی زلمی خلیلزاد په دې ځل په افغانستان کې د امن راوستو په عمل کې سفر مختګ راوستو کې کامیاب شي او کنه؟ تفصیلي رپورټ مدثر شاه تیار کړی، سړنکارانو سره خبرې کړي.
زلمی خلیلزاد پاکستان ته را رسیدلی او دلته په منتخبو او فوزي مشرانو سره افغانستان کې د سولې د پروسې په حق له خبرې اترې کوي. نوموړی به د دې نه پس د افغانستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، اماراتو او قطر دوره هم کوي. خو دې لړ کې چې ډیوا یو کارپور ډاکټر سرفراز خان سره خبرې وکړې، نو هغه ویل پاکستان تل د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دغه رس طالبانو هم په مذاکراتو زور اچولی او دې لړ کې څو ځله لیدنې کتنې هم شوی دی او وای پاکستان دې معاملې کې مهم کردار لوبولې شي.
چې د دې او د افغان های پیس کونسل چې کوم مخکې طالبانو هغه سره ماسکو کې خبري کړې مې دي چې دې او زلمی خلیلزاد امریکای نمائنده په تور باندې او سیمه کې کوم ملکوم سره غازی راځي د ټولو سره چې دا خبرو نتیجه کې کله طالبانو سره خبري کوي او پاکستان طالبان باندې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي، نو امکانات دا دي
زیاتی. تیره ورځ د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته خط او بیا د وزیر اعظم دغه مثبت جواب نه هم سرګندېږي چې د خلیلزاد موجوده دوره به مثبت نتیجې ورکي او د سیمې نورو هیوادونو ته دغه تک نخکاری د ټولو هیوادونو د ګټو خیال به وساتل شي. دغه ورځ یو بل سیړونکو پروفیسر ډاکټر شفی وای پاکستان چې موجوده حالاتو کې د کم نړیوال فشار لاندې دی او اقتصادي ستونزو سره مخ ته، نو هیله چې پاکستان به د دې موقع نه ګټه پورته کړي.
زما امید ده چې ان شاء الله چې پاکستان خپل هم مسلې نن سبا ستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو ګورو چې ډېر چیلنجونه دي مخامخ ورته، د ایف ٹی ایف مسلې دي، همدغه شانتي زمونږ دا تاسو ګورو د ډالر کیسې شروع دي، د ډیپریسیشن چې هغه لاندې کیږي. نو په دې حالاتو کې پاکستان له هم ضرورت ده چې یار یو داسې مسله چې هغه زمونږ هم ډېر زیات په هغه باندې سوچ هم زمونږ توانائی هم زمونگ پیسے هم پاگے باندھے لگی او دنیا پاگ کی او پا فوکس کیو. نو چدا سے ہم سا اپرچونیٹی را سی موقع را سی چې پاگے کی دا سے چانس جوڑی گی چدا مسئلے پا کی کمی دیشی.
او وای دا خوب وخت خوای کله چې زلمی خلیلزاد خپل دوره مکمله او د خبرو اترو باقاعده پروسه شروع شي او کم هیوادونه او طاقتونه دې ته مثبت او کم منفی جواب وای، خو دې کې شک نشته چې د جګړې زیات تاوان افغانستان او پاکستان ته رسیدلې دي او هم دا دواړه چې تر سو د سولې په یو فارموله موافق نشي نور هیوادونه پکې دومره کردار نشي لوبولې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
افغان افغانستان ته چرته چیرې پټون دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو او ورسره د نیټو هوایي ځواکونو د هیواد په دوه ولایتونو کې په طالبانو تازه حمله کړې او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ را لېږلی دی حکمن روان د افغانستان نه.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای ناټو افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي چې له امله یې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ ویان زیادورني د سه شنبې په ورځ له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې دغه عملیات تېره شپه اووه نیمې بجې د میوند ولسوالۍ اړونده د بندي تمور په سیمه کې ترسره شوي دي.
د میوان ولسوالۍ د بند تیمور په مربوطاتو کې د کشفي معلوماتو په اساس باندې انصاف او زموږ د خاصو ځواکونو لورې یو لړ ګډ عملیات ترسره شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو معقد پټنځای په نښه شوی دي او یو وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې نور ژوندي نیول شوي دي.
دورانی زیاته کړه د افغان ځواکونو په ملتیا د ناټو په هوایي بریدونو کې د طالبانو دغه پټنځای په بشپړه توګه له منځه وړل شوی او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. په یو بل رپورټ کې افغان چارواکو ادعا کړې چې تېره شپه ناوخته افغان ځنګړو ځواکونو د ناټو په هوایي ملاتړ په غزنی کې په ترسره شوي عملیاتو کې لږ تر لږه لس تنه وسلوال وژل شوي او دولس تنه ژوندي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان داود تراخیل له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په دې وروستیو کې هغه عملیات چې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه ترسره شوي پایلې ګټورې دي.
موږ په واکن ډېر کامیاب عملیات په ولسوالۍ د قرهباغ، اندړز، ګیلان، مقر، دیات او د خوږنۍ په ولسوالۍ کې درسې تېره شپه هم د خوږنۍ په ولسوالۍ کې د هوایي ځواکو په مرسته باندې ډېر کامیاب عملیات وشو. په دې کې تقریباً لس نفر دښمن ته مرګوبله اوښتې ده او دولس کسان ژوندي نیولې دي او همشان په دیات ولسوالۍ کې تقریباً دېرش کسان له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د سریپور ولایت چارواکو ویلي دي وسلوالو طالبانو د تېرې شپې په وسلوال برید کې چې د دې ولایت په سیادو ولسوالۍ ترسره کړي د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالملک نظامی او شپږ تن امنیتي سرتېري وژل شوي او نږدې اووه نور ټپیان شوي دي. د سریپول ولي ویان ذبیح الله امني د سیادو ولسوالۍ په مرکز د طالبانو په دې ډله ییز برید کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي او په خبره یو شمیر پوستي مخالفینو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. حکمل صدات وی او ای ډی وا کابل.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک وی او ای ډی وا، ټوئیټر @ وی او ای ډی وا، انستګرام وی او ای ډی وا او په یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز.
په پاکستان کې د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری نن خبریالانو ته ویلي دي چې نن سبا خو د عمران خان حکومت سیاسي مخالفین زندانانو ته لیږي، خو که چېرې بل حکومت راغی نو هغه به عمران خان زندان ته ولیږي. آصف علي زرداری دا خبرې خبریالانو سره کولې او دا هم پکې ویل چې تحریک انصاف حکومت به تر ډیره د پوره دوام او ونه لري. تفصیلی رپورت اورو په دې موضوع باندې اورنګزیب خان نه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې بیان چې هیواد کې منځنی مودې انتخابات یا میډ ټرم الیکشن امکان شته مخالفو ګوندونو سخت تنقید کړی دی او پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي که چېرې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته څه خطر وو نو ما خلک به یې بچ کوي چا چې د دوی حکومت جوړ کړی دی. تیره رس د پاکستان وزیر اعظم یو سو صحافیانو سره خبرو په وخت ویلی وو چې مخالف سیاسي ګوندونه غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی نه خواست وکړي چې جمهوریت وده لپاره ورسره یوځای شي او دا هم کېدی شي چې وخت نه مخکې انتخابات وشي. یو منتخب وزیر اعظم لخوا دا بیان په داسې حال کې راغلی دی چې هم په دې مرکې کې عمران خان دا خبر هم ښکاره کړې ده چې پوز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہم ورسرا مکمل ولاڑ دے.
ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان وئی چی ددوی دا حکومت کو منشور دے پاغے ورسرا پوس ولاڑ دے او موجودہ پوس سر لہ کر ہم جمہوریت سر ولاڑ دے. دا وزیر اعظم عمران خان پدے بیان پخوانے صدر آصف علی زرداری ویلی دی چی ورتنہ دا معلومہ چی منزنی مدے انتخابات بکی گی او کنا. خدا واضح دا عمران خان دا حکومت کولو صلاحیت نہ لری او کچر پاکستان تحریک انصاف حکومت سے خطر وہ نوم آغا بے بچ کبھی چاچے ددوی حکومت جوڑ کر دے.
میں نہیں سمجھتا کہ حکومت سنبھال سکے گی. اب کیا ہوتا ہے ویدر اٹس نیشنل گورنمنٹ یا پھر یہ الیکشن ارلی الیکشن ہے یہ مجھے نہیں, میں آپ کو نہیں پریڈکٹ کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے نہیں چلتا.
آصف علی زرداری وئی دا نشم ویلے چی منزنی مدے انتخابات بکی گی خو دا واضح دا دا حکومت نور نشی چلے دے. دا پاکستان مسلم لیگ یو زنانہ غڑے مریم اورنگزیب وئی پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو دا پارا مخالف ڈلو تا حص ہم کولو ضرورت نشتا. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت کارکردگی دا حکومت ختمولو دا پارا پورا دا. مریم اورنگزیب وئی چی وزیر اعظم دا وقت نوڑان دا انتخاباتو خبر کوی نو دا سیدن تا نور حکومت کول ہم ندی بکار. دا پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بٹو ویاند وزیر اعظم پا بیان وی چې دا یو غیر ذمہ وار بیان دی او دا سی بیان لوجه سیاسی بے ثباتی پیدا کی دی شی دا کوم نیخ پنیخ آغیز با ملک اقتصاد باندی پریوزی.
پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په حواله سره رپورٹ چې څوک د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا د خپلې څوکې نه لري کړی شوی وو. پخوانی وزیر اعظم په حواله سره یا د هغه پر سر چې کوم مقدمه روان دي نو نن هغه یو ځل بیا سپریم کورٹ ته د خپلو اختیاراتو د ناجایز استعمال په یو مقدمه کې حاضر شوی وو او دې ځل په سپریم کورٹ کې نوې خبره دا شوې ده چې سپریم کورٹ د نواز شریف په خوخه باندې د دغه معاملې د پلټنو پریکړه کړې ده. تفصيلي ریپورت پیر ویلال شارا کوي.
د سترې محکمې له خوا ګوښه کړې شوې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو ځل بیا د اعلی عدالت پر وړاندې د اختیاراتو ناجایز کارولو په یو بل قضیه کې حاضر شوې. بل خوا د قضیه کې د یوې ډلې وکیل او پخوانی وزیر افتخار ګیلانی ډیور ریډیو ته وایي داسې لګي اعلی عدلی او نواز شریف د یو بل سره روغه جوړه کول غواړي. نواز شریف باندې تور دی چې کله دې د پنجاب اعلی وزیرو نو دغه وخت د ایالت پاک پتن سیمه کې د یوزبرګ دربار سره لګیدلې دوکانونه او ځمکې په اجاره ورکولو کې ځایي انتظامی خپل اختیارات ناجایز کارولي او د اعلی عدالت تر مخه په دې معاملې کې په نواز شریف باندې هم مسؤلیت راځي. نننې اوریدنې په محل نواز شریف په دې اړه د خپل مسؤلیت منلو نه انکار کړی دی او د اعلی عدالت ته دا خواست هم وکړ چې دغه معاملې په لټنې کوي نو د دې لپاره د ځانګړي جی آی ټی یا ګډ تحقیقاتي ټیم په ځای بل لار وکارول شي. او بیا د دې په جواب کې مشر قاضي د نواز شریف نه پوښتلی چې دې په خپل او خی چې اعلی عدالت دا په لټنې په سر ډول وکړي او سترې محکمې د دې لپاره نواز شریف ته خپل دریځ لواندې کولو په حق له اوو ورځو مهلت هم ورکړی دی. تیر کال د جولای میاشت کې د سترې محکمې د لاسه ګوښه کېدلو پریکړو وروسته دا لومبی ځل دی چې نواز شریف اعلی عدالت ته حاضر شوی دی. سترې محکمې په نامه قضیه کې د نواز شریف او د ده د بچو نومونه راتلو په سر سویلین او فوجي ادارو چارواکو باندې ګډ د پلټنو ټیم یا جی آی ټی جوړه کړې وه او دغه جی آی ټی په خپل رپورٹ کې نواز شریف باندې په اماراتو کې د اقامې لرلو د دې ذکر انتخابي گوشوارو کې نه کول الزام لګولې او جی آی ټی د پلټونو پر اړه کې بیا ستره محکمې نواز شریف د پارلماني سیاست لپاره ټول عمر نه اهله ګرځولې. دغه فیصله وروسته د یو کال نه زیاته مودې پورې نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی عدلیه په ضد احتجاجونه کول او ګوند په ستره محکمه باندې د دوی سره تربګنیو د دوی مخالفینو سره د همدردۍ تورونه لګول چې لکبلې د مسلم لیگ نواز ګون او د اعلی عدلیه ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې وي او سترې محکمې د عدلیه د سپکاوي په تور د مسلم لیگ نواز ګون یو شمېر مهم لیډرانو په ضد کاروایې هم کړې وي. خو بیا دغه ماحول په پرتله د نواز شریف او د سترې محکمې قاضیانو ترمنځ نننې اورېدنې په محل د یو بل په حق له ډېره مثبت او محتاط چلند خپل کړی شوی دی او پاک پتن از خود اورېدنه کیس کې د یوې ډلې وکیل او پخوانی وزیر افتخار ګیلانی چې په خپل هم دغه وخت عدالت کې موجود ډیور ریډیو توای داسې لګي نواز شریف او سترې محکمه د یو بل سره روغه کول غواړي.
چیف جسٹس هغه نن دې هغه یعنی کرتی سو دې چیف جسٹس اٹیټیوډ نن هغه ټی کو دې نورمال بالکل دې تحمل سارا دې هغه سره جواب ته ورکړو ٹیسٹنگ دا واٹرز جو تا وایز دې دا بس اٹیټیوډ یې موږ سې هغه دې دوستی لاس لکه مخ کې کول دې چیف صاحب روانم نه کنه جنورای کې نو بس ورو مخ مخ کې به سوچ کړی چې دا
د احتساب لاندې عدالت روان کال جولای میاشت کې نواز شریف ته لندن کې ناجایز اساسي لرلو په تور د لسو کالو بند سزا اورولې وه، خو بیا د ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ د نواز شریف او د لور په ضمانت باندې د خوشي کولو امر جاری کړی و، او دغه عدالتي حکم وروسته نواز شریف د لور او د دوی د ګوند مهم لیډرانو د اعلی عدلیه او فوج په ضد هغه شان سخت بیانونه نه ورکوي څنګه به چې وړاندې ورکول، او څېړونکي هم په دې ګنګس دي چې اخر نواز شریف نن سبا دومره جوړ خاموشي ولې خپل کړی دا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد اسلام آباد احتساب عدالت کې اوس هم د ناجایز اساسو لرلو په تور دو نورو قضیو باندې کاروایی دوام لري.
وایس اف امریکا ډیوا د غلوې خبر پښتونخوا د خبرونه تاسو ته ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې هم لیدې شئ. اوس راځو یو بل رپورټر اخته. په پاکستان کې د په ظاهره د ترهګرو ډلو سره تړاو په شک کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی قضیه په یو غیر فعاله قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوی دا. او د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي چې هغه ته د ډاکټر افریدی سره د لیدو اجازه هم نه ورکړی کیږي. تفصیلي رپورټ په اورو د ډیوا خبريال حمید الله نه.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیو ریډیو ته وویل د افریدی په قضیه کې د نه پورس اورېدنه ونشوا او د تیر په سیر په کې اوازې نیټه بدل شوه. ویوې ډیو سره په خبرو کې د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وویل د فاټا ټریبیونل د غیر فعال کېدو له سبب یا د قضیه د راتلونکي کال د جنوري د یو درشمې نیټې پورې وزنډول شوه.
د ډاکټر شکیل وکیل سره په فاټا ټریبیونل کې تقریبا 50 سال وختم دې کو هیرینګ او نن پکې بیا هم چې هغه های کورټ پکې آرډر کړی دی چې یا عدالتونه چې کوم فاټا کې روان دي د انټرم گورنر پلان دی هغه دې بند کړی شي نو هغه په تناظر کې سکم دي کنه نو فاټا سے بدل کار نه کوي بس صرف تاریخونه خلکو له وکیل نو موږ لهم 31 جنوري تاریخ نه ورا کړو او بیا هم پته نه لګي موږ چیرې نه وي قانون درازي دا عدالتونه به نوی عدالتونه به څه به
ل دې وړاندې 3 اکتوبر د ورېدنې لپاره ټاکل شو خو په هغه نیټه هم یوازې تاریخ بدل کړی شو. د لکانونه ګرځول شوی ډلو سره د اړیکو په تور باندې ډاکټر شکیل افریدی په اړوند د روان کال د اگست په میاشت کې د خبرونو مخې ته راغلل چې هغه د امنیتي اندېښنو له کبله د پېښور زندان نه د پنجاب ساحیوال زندان ته انتقال کړی شوی دی. د شکیل افریدی وکیلان وخت په وخت تور لګوي چې د ډاکټر افریدی سره د ساحیوال په زندان کې سخت چلن کیږي. وکیل قمر ندیم وایي د 15 سلويختو پورې اوریدنې وشوي هو قضیا مخ په وړاندې نزي
نو ګورو که چېرته دا های کورټ له مکمل اختیار ملاو شو نو بیا به ان شاء الله ډیر ضروري او دا تر شکل چې کوم نه اوسې هغه ته بوتلې ده سایوال کې حالت یو جیل دی های پریزن جیل وته وای ما وته دوه درې ځلې ټای څه کړی دا خو ځال ته د جیل څخه بدن چې کوم دی زه وته په هیڅ دی وکی نیم پکې او ما ته اجازه نه راکړې د ملاقات او فیملی وسره کله کله ملاو شي کو وای چې ډېر سخت حالات دي کې مطلب ډېر زیاته سختي پیښه دي پته نه کې چې سو وجه چې وکیل مو ته نه پریدي.
په ډاکټر شکیل افریدی تور دي چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے سره مرسته کړې و. ډاکټر شکیل په رسمي تور په دغه تور کې نه بلکې د یو ناقانونه ګرځول شوی ډلې سره د اړیکو په تور سزاوار شوی او په زندان کې اچول شوی دی. افریدی دا په کال 2012 کې په قبایلي سیمه خیبر کې پولیټیکل ایجنټ دی وسلوال ډلې سره د مالی مرستو په تور د 3 کال د بند سزا اورولې کوم چې وروسته 10 کال راکم کړی شوی و. د دغه فیصله پر ضد د مې کال 2014 راسي په فاټا ټریبیونل کې د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو اپیل اوریدنې ته پروت دی. په امریکا کې د ډاکټر هیرو په نوم یاد ډاکټر شکیل افریدی په اړه وخت په وخت د اعلی امریکایي چارواکو بیانونه مخې ته راغلي او د پاکستان د حکومت نه داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د شاه محمود قریشی نه د عافیه صدیقی په بدل کې د ډاکټر شکیل د آزادولو د ګنګوسو پوښتنه وشوه نو قریشی وویل دا تش اوازې دي او هیڅ ډول وړاندیز نه دی شوی او د دوانو هیوادونو ترمنځ د یادو قیدیانو د بدلولو هیڅ وړاندیز مخې ته نه دی راغلی. حمید اللہ ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر.
گران اردن کو تاسو کوربا پی زبیر شاہ پروگرام لویا خیبر پختون کا کہ تاسو ہر کلے وائم پروگرام نا اول تاسو خبرون او رپورٹون وار ودل پا دے برخہ کی بمونگ خبری کو دے فیس بک یو وفد پاکستان تا راغلے او او آغوی دل تا چارواکو سر ملاقاتو نکڑی دی شیری مزاری چکم دے پاکستان دے بشری حقوقونو وزیر دا غسرم خبری کڑی دی او پدا سے محال دا وفد راغلے او چی پا سوشل میڈیا پا پاکستان کے دا سے چکم خلق دی پا سوشل میڈیا او آن لائن میڈیا باندے کار کئی اغوی دا تورن لگئی پا پاکستان حکومت باندے چی دوی اغا وازونا چکم دے حکومت یا دا ریاستی پالیسی خلاف دی اغوی پا خلاف دوی سنسرشپ شروع کرے دے او اوورال هم چکم پاکستان کے حالات دی اغا دا سخکاری چی کم میڈیا ہاؤسون دی اغوی پا ډیر فشار لاندے دی ٹویٹر مثال به ورکو ٹویٹر باندې دا سه زنه خلک کو لیکلی دي چې هغه ته ٹویٹر ویلی دي چې تاسو د پاکستان د قانون خلاف ورزی کوي نو موږ تاسو د اکاونټونه بندو په هغه باندې بحث شروع دی د نږدې وخت کې آیا رحمان چې کوم دی پاکستان هیومن رائټس کمیشن سره وابسته دی هغه هم په نیوکې کړی دی د حکومت په دې پالیسیانو باندې او هغه کوششونو باندې چې کوم دا سهکاری چې په سوشل میډیا کدغنونه لګوي لګیا دي او سوشل میډیا خو چې موږ ګورو په پاکستان کې اسپیشلی په پښتنو چې واحد یو आवाज دی هغه سوشل میډیا په ترو راځي چې کوم مین سټریم میډیا دا هغه ته پښتانه چې کوم اهم ایشوز دي اهم خبرې دي او هغه علاقې چې کوم کې په کار دي چې دوی کوریج کوي هغه علاقې دوی پریخي دي هلته دوی کوریج نه کوي ای پی ٹی ایم یو بل مثال دی چې هغه د جلسو د هغه چې کوم خبرې دي هغه کوریج نه کوي نو پښتنو پر دا اسپیشلی یو داسې خبره ده یو داسې موضوع دی چې هغه ډایرکټ پکې افیکټ کوي په دې باندې پروګرام کې مونږ خبرې کوو مونږ سره به برخه اخلي قمر نسیم صاحب چې کوم یو د سیول سوسایټي یو فعال غړی دی او د نه علاوه هغه د ډیجیټل رائټس باندې ډیر کار کوي په پاکستان کې قمر نسیم صاحب په خیر راغلی ډیر
شکریا
ډیره مننه تاسو چې پروګرام ته راغلی قمر نسیم صاحب څنګه ما ویل په هغه کې د فیسبوک یو وایس پرزیډنټ چې کوم دی هغه په پاکستان کې دی ورسره د پاکستان په حق لچ دوی کوم کاسته هغه مر سره او شری مزاری سره ملاقاتونه کړی دي او په داسې ټایم چې تاسو وګورئ په پاکستان کې سوشل میډیا باندې په فیک نیوز باندې او دین علاوه په ټویټر باندې داسې خبرې شروع دي چې ټویټر ځنو خلکو ته ویلي دي چې تاسو کوم ټویټونه کوي هغه د پاکستان د قانون خلاف ورزی ده نو څنګه ګورئ تاسو د فیسبوک دا راتګ په داسې ټایم دوی دا دوره څومره مهمه ده او تاسو سخکارې چې دوی به پاکستان به دوی ته سوایي چې سده وکړي شي او پاکستان به کوم صدا سره ورته خایي چې هغه اومني چې واقعي پاکستان د بشري حقوقونو او د اظهار ازادې لپاره دوی هغه ګامونه اخلي او د فیک نیوز ختمولو لپاره هغه ګامونه اخلي نو څنګه تاسو ګورئ د ټول دورې ته
بالکل جی دا یو ډېر اهم وخت او مهمه دوره ده او بنیادی طور باندې پاکستان فیس بک ته بیا ریکویسٹ هم کوي او ډیر دا فیس بک یوزرز دي چې داغي اکاؤنٹ ډیټیلز او هغه فیس بک نه دی هر کال غواړي معلومات هغه ور کوي او څه معلومات هغه نه ورسي او چې څنګه تاسو ټویټر حالیه وخت کې ډیر اکاؤنٹونه د پاکستان حکومت په وینا باندې بند کړل شي بند کړی هم دي او ټویټر څخه دا میسجز هم راغلي دي چې چونکه غي خپل چکم سوشل میڈیا استعمال دے غد پاکستان دے قوانین یا دے مفاد تو خلاف تے نو دادی اغی کام کنن دے بند کرلی شی او یا دے اغی اقبل چکم ٹویٹ تی اغی دے قانون پا دائرہ کے چیو ساتی سنسرشپ دو مسئلی دی جی دلتا دے ڈیجیٹل رائٹس دا یا اوڈی را پیچی دا مسئلہ دا ولی چی اس انٹرنیٹ صرف دا عام صارفین دا پارنه دے بلکہ مونگا او گورو زمونگا حکومتی چارواکی زمونگا چکم دا افواج او نور دا سیکیورٹی انچانو مشران ایون وزیر اعظم دا بل ملک صدر یا وزیر اعظم سرا دا ٹویٹر پا لارا خبری کی گی او خوش ٹویٹر پا لارا سوال جواب کی گی ای گورنمنٹ تے
او ای سټیزنشپ هم دی او واقعي چې د ای ګورنمنت یو کانسپټ دی چې هغه حکومت تسلیمیم او پر فیسبوک او ټوئیټر یا باقي شیزو پورې محدود نه دی. دې سره موږ ګورو دوه دغه قسمه مسلې دي. سوشل میډیا چې کوم دا پاکستان کې روز پر روز خوریږي ډېر لوی تعداد چې کوم دی هغه خلک په سوشل میډیا باندې دي او دا خلکو ته یو ډېر آسان ذریعہ ښکاري چې یو عام سړی د خپل آواز حکومتي چارواکو ته ورسوي او که څه هم حکومتي پالیسۍ دي په هغه باندې دی خپل آواز پورته کړي. خو دلته درې لوی مسایل دي. یو مسله خدا ده چې د ریګولیشن مسله ده. پاکستان کې چې کله پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ چې کله راغې نو د سیول سوسایټي د خلکو عمده وینا وا عمده یری وی چې کوم هغه نخکاری وا وخت خلکو دا وینا کوله پاکستان کې چې دا د سایبر کرائم نه زیات بده استعمال کیږي او دا به صرف سایبر کرائم پر محدود نه شي بلکې دا څه لګي چې حکومت په کم اختلاف رائے دی ولې چې مونږ قتل او ګورو هم ضرورو بدقسمتی ده چې په پاکستان کې د حکومتي رائے خلاف رائے ساتل اوس جرم شوی دی او د حکومتي نه صرف دا چې حکومتي سنسرشپ بلکې خلکو کې خپل سنسرشپ سلف سنسرشپ چې وته مونږ وایو نو هغه کاری یو خدا دې چې کرائم موجود دی فیک نیوز هم موجود دی مونږ دې ته هم ګورو چې مخالف د ملکی مفاد خلاف یعنی مونږ ګورو چې دا څه ډیر دا څه پانی دی به پانی دی یا ټوئیټر اکاؤنٹس دی چې هغه د خلکو نه دی هغه تحریکونه نه دی او هغه خلکو جوړ کړی دی او هغه استعمالي دلته کې زیات مسله دا ده چې دا اوس پورې خلکو ته د دې اندازه نه کیږي چې قومي مفاد څه دی څه خبره ده به داسې حکم چې هغه به د قومي مفاد وي څه خبره به داسې وي چې هغه د قومي مفاد بنې وي او د سوشل میډیا نه علاوه سنسرشپ مونږ ته په ټولو دا صرف سوشل میډیا پورې موجود نه ده. نن سنسرشپ مونږ ته په هر ځای کې ښکاري دغه تنظیمونه دي کم سوشل میډیا تنظیمونه دي چې مونږ هغه ګورو یعنی سوشل میډیا نه علاوه چې کم بشري حقوقونه تنظیمونه دي هغه ته هم لارې ډېرې بندې شوي دي. خبرو کولو خلک ډېر احتیاط کوي او ډېر خلک داسې دي سب حکومتي پالیسیو باندې خبره بالکل بیخي کول نه غواړي او ورته سره مونږ وګورو نو جرنلستانو کوم صورت حال دی میډیا هاوسز باندې چې څنګه پابندیانې او ریګولیشن دي هغه هم خلکو تختاري او ورته سره چې کوم چې کوم خبر کوونکو خلک دي مونږ وګورو لکه د خیبر پختونخوا خبرو نو په حالیه سلور پنځو میاشتو کې تقریبا پنځه شپږ جرنلستان چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې چې کوم دي ووژل شو. نو دا رورو خلکو ته د خبرو کولو او اوازو چټولو دا مسله چې کوم ده دا هم ښکاري. خو ورسره مونږ دا ګورو چې د ډیجیټل رایټس باندې چې کوم خلک کار کوي نو هغه د رایټس داسې چې کوم یو موږ ډیټا پروټیکشن لا حواله سره او ډیجیټل رائټس حواله سره هم حکومت لګیا دی قوانين جوړي او هغه حواله سره یو بل وړاندې کړی.
کوم نسیم صاحب ډېر صحیح خبره مو کړې ده چې اوس دا د پښتنو خو کته موږ ګورو نو هغه تش یو سوشل میډیا دا چې دا څومره ایشوز راوتل پی ټی ایم را مخ کې شو دین علاوه چې کوم پاکستانی میډیا دا واقعي سلف سنسرشپ هم دی خو دین علاوه اغوی کنټرول هم دی او اغوی پی ټی ایم که په اسلام آباد کې جلسه وکړه دوی کوریج نه ورکول اخو پرې دوه چې دوی وزیرستان ته ځي یا نور هغه ځایونو ته ځي چې سرته واقعي هلته هم پاکستان برخه دی خو هلته نشي تللی. او که فرض کړه ای ګورنمنټ تاسو وویل چې څومره اوس حکومتونه په دې سوشل میډیا په استعمال او په دې په فعالیت او دې په کنټرول باندې پوهیږي نو دا به پښتانه بیا څه کوي لکه دوی خو سوشل میډیا مر نه واخلي او خپل مین سټریم میډیا هم نه کور کوي نو دی سره بسل لار پاتې کیږي.
ما تاسو ته وایم چې د یو طرف ته رائټس دی او بل طرف ته د سټیزن ریسپانسیبلټیز هم دی. مونږ وګورو نو لکه ما تاسو ته وایم چې دوه حکومت ته عوام ته څنګه مسایل در پیش دي مونږ تاسو ښکاری چې کله مونږ حکومتي چارواکو سره ودی سره کیږو په دې خبرو باندې کله خبرې کیږي یا دغه موقف راځي نو مونږ وګورو لکه هغه هم یو رائے لري لکه مثلا چې څنګه تاسو د پی ډی ایم خبرو کانو ډیر خلک دا وایي چې داسې کاونټونه دي چې پاکستان د بهر نه اپریټ کیږي هغه بیا هغه باندې مونږ ګورو چې خلک د استعمال د ټوئیټر یا هغه داسې یو ادارو خلاف نارې یا د کنزل وینا ډیر داسې مونږ وکتل چې ریګولیشن خو هم مونږ دا منو چې ریګولیشن هم ضروری دی خو ورسره رائټس هم ضروری دي او دا صرف پښتنو پورې محدود نه ده چې کوم څومره ځپلي خلک دي څومره هم کمزور تبکیری په پاکستان کې هغې ته د سوشل میډیا په صورت کې یو لار ښکاري د خپل د اواز اوچتولو نو حکومت ته یقینا دا سپیس پرېښودل په کار دي او چې کوم ریګولیشن دي هغه دې ضرور راولي خو ریګولیشن یې داسې وي چې هغه د انساني حقوق چې کوم فریم ورک ته په دې دنه دی وی او خلکو ته دې سپیس وی چې هغه د خپل د حق خبره کوي هر ګروپ دی هغه د خپل د حق خبره نه صرف دا چې په سوشل میډیا باندې بلکې عام ژوندۍ کې هم بغیر د تیاری کولی شي.
بالکل دا تاسو د تاسو د سایبر کرائم ذکر مو کو واقع مونږ ولیدل چې هغه استعمال هم په ځینو ځینو کوش مکه بیا ز مثال ورکم حیات پر غل یو الکو هغه به سوشل میډیا باندې ډایریکټ یو به خبرې کولې خو هغه ونی وو سومیاشت پورې هغه جیل کې او هغه باندې داسې ثبوت هیڅ سم دوی ثابت نکړی شو. نو که فرض کا سیلف سنسرشپ نه علاوه دا سایبر کرائم چې کوم لا دی دا تاسو څنګه ونی چې دا څومره اوسه پورې په صحیح معنی په ځای غلط طریقې سره استعمال شوی دی چې هلته حکومت هغه خلک ته ټارګټ کړی دی چې کوم د حکومت یا د ریاست پالیسۍ خلاف وي. نو دا تاسو دا خطر ونی چې دا به هم دک کسه زیاتیږي به را روان روزو کې چې څومره حکومت خپویږي په داسې ځونه او دا لاز امپلیمنټول شروع کی
ممکن جی ما ته لګی چې تر څو پورې یو نریټیو به شوی نه وي نو په دې څو کله پورې دا په شکو کې وي او تشکیک کې وي چې کوم نیمه فات به شوی کم شی باندې خبره خلک کولی شي سوشي باندې خلک خبره نشي کولی. مونږ وکړه چې مونږ دا خال حکومت دا وایو چې ریګولر می مونږ ګورو چې دا د پی ټی ای طرف نه او نور ادارو طرف نه په اخبارونو کې په ټی وی باندې موبایل باندې میسج را دي چې تاسو دا څه خبره کوي نو هغه د ریپورت کولی شي. او ورسره مونږ ګورو چې کم د حکومت د خلکو د حقوق خبره ده مونږ دا غواړو چې کم اداري د حقوق حوالے سره هم خلکو ته آگاهي راولي چې څنګه مونږ د ډیټا پروټیکشن خبره وکړه چې کم پاکستان کې د ډیټا پروټیکشن حوالے سره اوس پورې یو قانون موجود نو خو منسٹری آف آی ٹی چې کم ده نو دې حوالے سره یو بهترین بل لګیا دی جوړ کړی دی او هغه په خپل ویب سایټ باندې راوستم دی او د خلکو رائے هم دا غینا غواړي. خو ورسره خبره وکړه چې کم کیسز داسې دي خلکو ته دینه بهشکه فائدہ هم شوی دا چې کم فورس کیس والا بیلو کم خزو د هراسمنت والا خبرې وی یا د بلیک میلینګ حوالے سره او چایلډ پورنوګرافي حوالے سره نو ډیرو خلکو ته دینه فائدہ هم رسیدلی دی چې کم د بل خو چې د بل کم لینګویج دی موږ شروع نه دا خبره کوله چې د لینګویج د بل لینګویج کم دی نو هغه ٹھیک نه دی او روخ لګیا دی او بل سایبر حوالے سره موږ ګورو نه چې کومه فایده کوي دا هی ته اختیار هم زیات ورغلی شوی دی او لګیا دی ډېر حوالو سره بھرتیانه هم موږ ګورو چې لکه سایبر کرائم یا د سایبر سپیس سایبر ډیفنس حوالے سره چې کوم دا موږ ته لګی چې حکومت تلګ ما باندې ثاني ښکاری او بیا چې کوم پولیټیکل دا فیک نیوز ولا خبره ده نو دا ټولې پارټیانه دا مذهبي جماعتونه زموږ خلک ډیر مطلب کی چین نہ پوئے ہے سرا ہم کئی حکومت مجبوری ہم دا عوام حکوم آگاہی پیدا کول ضروری دا چھ کم خلق فیک نیوز کلاوئی ہونے چھ آگا دا یو سری عزت یا دا آگا پولیٹیکل کریئر تا یا دا آگا مذہبی حوالے سرا ډیر خلکو جانونو ته دینه خطرم ده د خلکو فیک اکاونټ جوړ شوی دی د پولیټیکل خلکو ډیر داسې افیکټ جوړ شوی دی او دا غي ذاتی زندگی باره کې او دا غي چې کوم د پارټي موقفونه دی نو غي ولته مونږ یو هیوج مس انفارمیشن هم موجود دی نو لکه زه بالکل دا خبره اګری کوم چې رائټ سمشتا خو په دې حواله سره حکومت باندې دا پرشر هم دی چې هغه دی ولې چې دا یو داسې شی دی چې دا د هر چا په لاس کې دی په دې باندې هیڅ ریسټرکشن نشته سو هر څو اني ټایم په دې باندې پوسټ کولی شي هغې سره پینک هم پلاو شي هغې سره مس انفارمیشن هم پلاو شي خو خلک د خپل حق خبرو کولو حق هم لري نو حکومت ته دا یو ډېر لوی چیلنج دی. ما ته خو داسې ښکاري چې حکومت تر اوسه پورې یعنی ریجیکشن چې کوم راولي خو بیا هم سر لاره حکومت رخ کاری خو که حکومت د چاینا په شان دی ماډل باندې سي که یا سعودي په شان دی ماډل باندې سي نو دا به ما ته لګي چې دا به یو ډیر لوی مسله وي ولې چې دا د خلکو د اظهار رائے آزاد ده او ورسره ورسره کوم بنیادی حقوق کم آئین پاکستان ور کړی دی خلکو ته مطلب چې دا داغه په مخالفت باندې دی ولې چې ډیر ځات ملکونه شته چې داغه ماډل طرف ته مونږ روان یو نو التا نه ټوئیټر شته نه فیسبوک شته ملکونه خپل ورژن جوړ کړی دی او په انټرنیټ باندې ما غوښته ویلې بل دی چې څه حکومت
کمر نسیم صاحب مونکسر لگوسے گئی مونکسر دو کالران دی داؤد صاحب دے دے کورمینا اگر بھائی تپوس کول غواڑی داؤد صاحب خیر آلے
ډیر مننه بیرستان ته صاحب نا او پیر صاحب تاسو ته او تاسو ملما کمر نسیم ته السلام وایم
وعلیکم السلام
او مزوري راکښتا دا خو زه خوایم چې نن نه پنځه کاله وړاندې چې کوم فیسبوک وغوښته په دنیا کې هم نه دی پاتې شوی تاسو بزری مونږ واوري دوی چې دی فیسبوک ته مشران او پاکستان تر د تل شي وي دي او مونږ د پاکستان حکومت نه یو دا خواست کول غواړو چې مونږ د کوم صحیح کانتونه د فیسبوک دی که مونږ په غوباند یو نیم پوش وکړو نو هغه کې مونږ بیا که مونږ د پاکستان حکومت پښتنه کوي نو مونږ نه دی براه راست وو کې او فیسبوک اداره چې کومه دا هغه ته نه تاسو پوښتوکي چې بیرونی ملک حکومت دا غیر قانوني اکاونټونه حکومت جوړي کی او دا اسانه سره جوړي کی کپ دې باندې خو پاکستان ته هغه ویل چې ټول پښتونه چې څوک کوي د پاکستان خلاف کوي نه بیرونی ملک نه کیږي او ملک نه نه کیږي نو موږ ته دوی نه نه فیسبوک هغه لا تر سوال دی چې موږ دلته کوم وای فای نه استعمال کوو ما هغه موږ نه شانتي کی کوو چې هغه د پاکستان په خوخي نه وي هغه یو نیم څوک چې نه شر کې هغه موږ نه رسیږي نو موږ دا حکومت نه دا وایو چې تاسو کا یو نیم غلطه خبر دي چې ګوره نو هغه د اخسری ته تاسو براه راست نو جواب لګی یا کمنټ کوو ته لیکي چې زاست دا غلطی کړی ده د دې جواب زتانه غواړم دغه نشو دي کوي نه هغه کاخ په پاکستان په هر نه ده خو تاسو سم ملو وایشي نو ادارې ته څه ضرورت ته پیسې اداره پرشر کوي
ډیر مننه داوود صاحب چې تاسو خپل نظر شریکو نسمه کوم سم سره یو بل هغه د کالر د رسول خان اجد مومندونه هغه ته هر کله وایو رسول خان سه په خیر आले ہلو رسول خان صاحب ما غگ اروی تاسو
غگ راجی خدمانه درجی
اوس اوس وا اوس تاسو اروو
ها السلام علیکم پیرسی الاول سلام کو
وعلیکم السلام
والله ز خدما خدا خیر له پاکستان کی کنا
جی
چې د مارشل عالم د حکومت ډیر سخت روان دی پیښی چې ستاسو آزادۍ غږ نه رسي ستاسو په ملک کې څه کیږي نه میډیا چنکوي خدمات دا خیر لازم چې موږ په توسي بیرې سوشلیزم راوړي خو سوشلیزم جوړ دا عمران خان د یو دغه ټول دا ودی کنه پېښې لکه د چین نظام په موږ راوړي ځکه چې موږ د خپل حق ته پوس کوو پښتون هغه ته غدار ویلې موږ आवाज دنیا ته نه رسي موږ نن یو دغه د لارې یو دغه کوغه هغه مقبران میډیا والی ری دوی دې دغه موږ نشي ورکولې شو کنه چې دا د ګوشلای لار ده چې دا موږ تازه ده چې موږ تجارت قبایل ټول په زلالت کې اختلی اقتصادي خراب دي د ټول لارې آزاد دي او دا بند ده د هندستان سره لارې کولاوی دي او موږ ته بنديږي دا دغه او دا اخبار کې نه ورته غریب
پریشان رسول خان صاحب ڈیرا مننا جتا سو کالو کو کمر نسیم صاحب تاسو خبر وار وے دے دا سے دیکھو نظر ہو ساس ڈائریکٹ کوشچن خونو خو دے سر ریلیٹڈ داؤت خبر دا اوکڑا سے فرض کا فیس بک باندھے یا دا سے سو کے ملک یا اداروں خلاف خبر ہی کیا اگر باہر دی یا پکار دے ڈائریکٹ دیا گئی انہیں سی بجائے دے چل تدوی پر فیس بک باندھے سنسرشپ لگوی دغه سی رسول خان جسه هم د خبر وکړه چې پښتونو आवाज خپل نشته دلته بارډر چې کولاویږي هند سره کولاویږي دلته بند دی پښتونو आवाज نزی هم دې سره تړلې یو کوشن هم ده هم دې چې دا تاسو اول سٹارټ کوم ول چې کامی مفاد نېشنل انټرست دا به څوک ډیفاین کوي پاکستان کې چې کامی مفاد څه شه دی په دې چې اوسه پورې خو چې مونږ ولید چې څوک د قانون دی عین خبرې کوي هغه ته هم دی غدار وای اغه اکاؤنٹ باندې هم غوی رپورٹ کی چې دا اکاؤنٹ ټیک نه دی نو دا به څوک کامی مفاد څوک ډیفاین کوي آیا دا پارلیمنت کار نه دی چې دوی ډیفاین کیا وای چې دا د خبرې دی چې کوم کامی مفاد کی دی او اغه خبرې چې کامی مفاد کی نه دی
بالکل جی دا ماته ستوي چې نن دا صرف د پاکستان مسله نه ده
پٹول دنیا کے مونگا دا گورو چی سیوک سپیس شرنکی گی طول دنیا کی حکومتوں لگیا دی دا سٹیزن آواز ولی چی اول بھائی او قومی اخبارو یا بھائی او ریڈیو یا بھائی او ٹی وی چینل ہو چاہیے نا خبر رات لے کتا سو گورے نن چی خلقو باندے دا پینک وی او دا بحثون نا او سیاسی او خلقو کی چکم پوہ را غلے دا او دا خلقو چکم یو نظریہ دلتے یو ہر سر ایخ پل آواز یو سیکنڈ کی طول دنیا ترسولی شوی پا لس لس شل شل دیر دیر زرا خلق چکم دینو آغا خلقو سر ایڈ دی یو یو لاک خلق خلقو سر ایڈ دی داری پیجنے او دومره خدای یو اخبار سرکولیشن بنو د لوی نلوی چینل سرکولیشن بنو چې څومره د عام خلکو نن سبا حلقه احباب به ټول دنیا ته خبره کوي د دې په ټول طرف ته ځنواري نه دي یو ځمواري د سټیټ ځنواري دا تاسو خبره چې مونږ ویګو چې د سټیټ چیلنجز دي سکیورټي چیلنجز دي سایبر کرائم دي تر حاضری دا سائبر ٹیررزم دے او حکومت چیلنجز جوړ دی او خپل بجائے د دې چې هغه نریټیو بیل کی هغه د بندیز لګولو خبره کوي دغه تاسو موږ دا ګورو چې د خلک د کم د فیسبوک دی یا د سوشل میډیا دی هغه استعمال ډیر غلط طریقې سره کوي موږ ګورو چې خپل خو یو طرف ته وي خو خپل خبره شایستګۍ سره د قانون او د اخلاق په دایره کې کول هم یو هغه دی دا هم ضروری ده چې موږ وګورو اوس دې وخت کې یو ډیر لوی چیلنج ولاړ دی حکومت نه صرف حکومت ته بلکې سیول سوسایټی ته عام خلکو چې خلک په هغه لري په فیس بک باندې یا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ کم مټیریل اویل دی هغه پخې باندې شکل او هغه ته لګي چې هغه هر خبره چې هغه په فیس بک چا ورکړه یا په ټویټر یا چا ټویټ وکړو او یا هغه به صحیح وي او هغه بیا د اور په شان تخوره شي او هغه نه ډېر مسایل جوړ شي نو دا حکمت عملي چې کوم نه دی خو عوام کې پوهه پیدا کول دا د سیول سوسایټی او د حکومت شریک فرض دی موږ ګورو چې ایجوکیشن پروګرام نشته سیستم داسې نشته بیا ورسره ورسره موږ ګورو چې کوم حکومت دی حکومتي ادارې دي نو هغه هم نه پوهې ډېر ځکه چې هغه کوي چې مثلا موږ ګورو چې کوم خلک ډېر خلک داسې وو چې تاسو سره خبرو کړه چې دا خلاف فورسفل معاملات لګي تر څو پورې تحقیق نه وشوي او هغه خلک چې د حکومتي قوانين مات کی موجوده قوانين ګوره دي قانون خو باندې خو بحث کولای شي دا قانون خد یا دا قانون بد او خو که قانون موجود دی او دا قانون خلاف ورزي کړی دا نو هغه سره دا قانون مطابق دی ضرور کاروي کولای شي خو ورسره ورسره دا چې تحقیق سره چې خلک دې بلا وجه آزار نه کړل شي موږ دا څه تاسو د ان ار سی 3 چې کوم د اف ای کوم د ایمیل اډرس ته یا چې کوم د هغې ټلیفون لاین دی که تاسو وګورئ نو خلک په زرګونو تعداد باندې ډیلی کمپلینټس کوي د هغې بیا سالټنګ بیا هغې کې دا قتل چېره دی کې کوم کیس اغستو دی کوم کیس پرایورټی دی کوم نه دی او د هغې حقیقت په دې باندې د حکومت او د حکومتي ادارو ډېر لوی وسایل او هم زموږ استاسو د ټیکس د پیسو نه لګي نو هغې هم ډېر زیات په عذاب دي نو د خو دا خبره به موږ ګورو چې آیا دا صرف په سوشل میډیا باندې موجود ده که نه دا یو عمومي فضا چې کومه جوړه شوې ده نو بدقسمتي دا ده چې عمومي فضا نه صرف پاکستان کې
بلکې ټوله دنیا کې
دا د اختلاف رائے حکومتونه د برداشت کولو په موټ کې نښتاري دا یو ګلوبل ټرند ده او دا ټول ای سیټیزنز ته یو چیلنج پکار دی خو خلق خپل د حق نه خبر نه دی چې کوم خبر دی هغه حکمت سره आवाज نه اوچتای आवाज اوچتول هم خپل ما ته لګي چې طریقې موجود دي که حکومت یو کار غلط کوي مدانه دي سټیټیزن زنده هغه په ریټیلیشن کې غلط لاره استعمال کړی شي ډیر ښه اگزامپلز موږ سره په دنیا کې شته دلته موږ چې کله کوم دی که حکومت خلاف یو پالیسي خلاف خبره کوو نو کیمرا یو سره ځان ته وګڼي او هغه بیا ادارو ته هم کنزل کوي خلکو ته هم کوي په دغه تاسو په حقیقت کې د مور او خور خلک یو بل ته کنزل کوي دا خپل سلران موږ ګورو دا ما عمر د سواد دی یو پولیټیکل د لوکل باډي ریپرزنټټیو ما خبرې واورلې او هغه چې هغه کوم یعنی د خور او د مور کنزل کم کولای یو اختلاف رائے په صورت کې نو مخالفت
ټریننګ ضروری دی هغه ضروری دی اخلاق
د دې مخنیوي د اخر څه طریقې کار
کوم نسیم سه مونږ اخر یو کال راخلو تاسو ته اجازه بیا درکو مونږ سره د عبدالرزاق صاحب چرسدینا هلو گل رازک صاحب دے ساری دے چار سدین گل رازک صاحب پخیر گل رازک صاحب مونگ غگ درزی تا سوتا دا سہکاری چھ لکہ اگر صبر نو کرے شو آخری کوئسن بتا سو نکوم کبر نسیم صاحب چھ خلق با تا سوئے چھ آگاہی ضروری دا او دے خلق کو آگاہی پارا سوشل میڈیا دیر اہم رولو نو دا چیلنج پا حکومت پارا ہم وی چھ دوی دمرا کدغنو نو لگو یا بیلنس کی چھ دا سر شے چھ آگا لکا قانون مطابق ہم وی او چکم بنیادی حقوقوں دی پائن کے آگا ہم نشی پکے متاثرہ نو دا کار با سنگ کی گی او تاسو ایز ا ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیویسٹ تاسو دے خلق کو آگاہی پارا ہم دا سے سا ٹول شتا یا دا سے سا پروگرامو نشتا چھ تاسو پہ لگیا ہے چھ خلق پر ریسپانسیبل ای میڈیا یا آگا باندے سوشل میڈیا باندے پوئی کئی چھ آگا پکاری چھ ریسپانسیبلیٹی سر استعمال شتا
قسمت سرا خیبر پختونخوا کے خو پر ڈیجیٹل رائٹس بالخصوص کا ان کی بدقسمتی ده چې یو سماجی تنظیم هم نشته ده چې په خیبر پختونخوا کې بالخصوص د عوامو حکومت وګورو نو د سند د پنجاب او د راځي تنظیمونه کار کوي آگاہی حوالے سره کوي سیکورٹی حوالے سره کوي د قانون سره مطابق چې کم آگاہی ده چې کم کم قوانین موجود دي او خلک څنګه د خپل سوشل میډیا باندې محفوظ طریقے سره خپل خبر کولی شي او خپل څنګه خپل سیکورٹی کولی شي او مروجه قوانین څه دي او هغه تاسو کم د خلکو پوها هم زیات خدا یو ما ته خوش لګی چې دا په سلیبس کې اچولو خبره ده ولې چې د باټ سال نه 10 سال پورې ماشوم سره په لاس کې موبایل دی او ما ته لګی چې دا یو یو د خبره ده موږ سره چې تربیت په څوک کوي یو ډېر سوال دی ولې چې موږ ریسنتلی په یو ځای کې دا خبره کوله نو یو ډېر مشر پوه سره چې هغه حکومتي خدادارم او 45-50 سال دغه عمر نو هغه وی چې بدقسمتی دا چې زه خپل زوی یا بچی خپل ځکه نشم ریګولیټ کولای چې ټکنالوژي کې هغه زمانہ مخکې ده زما خو په موبایل کې کوم مسله راشي زه خو کوم پروګرام ډاونلوډ کوم زوی له ټلیفون ورکوم او هغه ما پوهه هي زما د پوهه یا زما د تربیت زموار زموري کو زما په دیار لا یا سوار لا کړم زما زبانه نو یو ډیجیټل ایج ګیپ هم ده مطلب هیڅ ټول خلکو ته چې کوم دا د حکومتي ادارې دي سیول سوسایټي دا او کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دا اوس هغه ذمہداري ده چې دې حواله سره دې سلیبس کې مواچي او نور هم حقوق سره ریسپانسیبلټیز علي طرف خبرو
ډیر مننه کوم نسیم صاحب تاسو ټیم را کولو پروګرام کې برخه اخستو خپل خیال ساتي په مخه مخه ډیر مننه گرانو کتون کو اور ودن کو دے سرا دے لویا خیبر پختونخوا ٹیم سر ترسی تاسو ٹولو تخوا واڑم مخا مخا